ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغې عدلوی شپږ ویشتمه د فبروري پنځلسمه. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. پیل خبرونو کوو. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر څلوېښتو زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یوه تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې سل زره ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یوه راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,500 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي، د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
به شغل دین محمد جرأت دوه هموی موټر، دوه د شکی او د 2000 پښو خوا کې مرمۍ د کورونی چارو وزارت ته وسپارلې. اوجمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه پورز به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. د کورونی چارو وزارت د تیر دوشنبه پورز دین محمد جرأت ته 2 ساعت وخت ورکړ چې د کورونی چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ورو تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سشکل د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون په یوه چاودنه کې درې ملکیان ټپیان سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام د بیسودو پله ته نږدې د جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې وسوه.
په یو بایسکل کې چاودونکو توکو زیات پر ځای شوی و چې چاودنه یې کړې ده. د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي چې د یوه تن ټپي روغتیایي حالت نازک دی او دوه نور وضعیت ډاډ وړ دی.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. ښاغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه د نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو څو لسوزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوي ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرو ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیر شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو ور بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جایش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربان وو. پامپیو د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکي او ایراني سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. ولسمشر حسن روحاني وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ګټور نه دی او زیاته یې کړه چې امریکا باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او درې واړه په دغه هیواد کې سرتیری لري. مسکو او تهران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او امریکا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو ده راپورونه کوي چې د ناتو سرمنشي وی افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. په خوست کې شوز غوښتنه وکړه چې د سولې په صورت کې باید د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي پاتې وي.
سولې باید راشي. خدا ډول سولې چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې پتیرو کې مونږ لاسته راوړې دي تر خپل نه نشي او هغه ځای نشي.
نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرش کاله پوره سول. په دې اړه ځانګړی راپور خپرو.
روسانو هم چې په افغانانو زړه خوګولی داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای یا دوی وتلي وای.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیه، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یوه مثبت اقدام په سترګه ګوري. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره کور کلی. د خبرونې د سر راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یانس ستولتنبرګ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د غرض ټینګار وکړ چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړي دي. هغه همدارز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلي ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan
kitsem kan nalari che pa afghanistan ke de dawamdar sola de afghan hukumat la bash par gadun prata tingashi no zaka mugla talibano sara de khagali khalil zat de rawano tamasunum latar kaw so de afghanano pa malikiyat de pokhlayne de yewi proses de sharaito de ramainsta kawlo la para muafiqe ta urasigi aw taban afghan hukumat bayad de proses yaw bar khawi no imkan nalari che halta de hukumat او نور افغانانو لګډون پرته دوامدار سولې ټینګ شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره پترس کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غنی سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګره او بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
ک موږ سوله ولرو، ک اوربند ولرو او ک سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرا خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنز کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
پوراپور کې موردل چې د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د موافقې په صورت کې د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د سولې د امکان په صورت کې ځینو اړخونو په تیره شوزو اندېښنې شوولې دي. په خوست کې ښځینه مدني فعالانې غوښتنه لري چې وسلولو طالبانو سره د سولې په هر ډول ممکنه تړون کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتل سي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلولو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوي، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلولو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستیو فعالانو یادې غوښتنې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندې خصوصا چې سوله باید راشي، خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لسته راوړې دي او یکم پرمختګونه خویندې ترسره کړې دي. اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلفو لوړو پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خویندې دي، زمونږ معلمین خویندې دي. هغوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نشي او هغه ځای نشي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیا باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هره شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچای، خپل پلار دا له لاسه ورکوي. خو سوله غواړو، دایمي سوله غواړو، نه موقتي. که مخالفین د دولت یا مقابل لوری داسې سوله موږ سره کوي چې باید خویندې تعلیم نه مانې کي او کار وظیفې نه مانې کي، نه، باید خویندو ته هم خپل حقونه ورکړي. نو ګاونډي هیوادونه هر وخت غواړي چې موږ هیواد باید هر وخت لپاره نورو هیوادونو ته احتیاج وي او لاس نیولی. نو که طالبان دې خبرې ته سوچ وکړي، فکر وکړي او راشي خپل دولت او خلکو سره کښېني او د سولې لارې نه دا موضوع مذاکرات حل شي، ښه خبره به.
د زرغونې په نوم یوه بله مدني فعاله له وسلوالو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبانو ورونو څخه خیله کم چې د سولې ته کښېني، دولت سره مذاکرات وکړي، مخامخ خبرې ورسره وکړي، خپله هیواد د دی په همدې خبره کې حق لري چې ژوند وکړي، په افغانستان په پرمختګ کې به دی رول ولوبوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د وروستیو هڅو په باب اندېښنې زیاتې شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پام ونه شو. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
موږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. دا مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګه ده. دغه کې موږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګه نه وای لکه اوس چې کمرنګه ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
یاد دیوی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته. تاکل شوی چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وایي په 15 ولایتونو کې د چاپی پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان مریز کال کې د دې پروژې د تطبیق چارې پیل شي. حکومت وایي د دغې نلیکې د جوړولو لپاره ځینو بهرنیو کمپنیو درخواستونه وړاندې کړي دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکي، ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د پنځمه په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت له مرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یوه ګډه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو له پیل او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شد. کل از تیمات
د دغه پروژې عملی چارې پیل شوې. ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې کړي. موږ معلومات راټول او حکملیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډیره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسی. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
خاقلی احمدی دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد نه 15 میلیارد ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره ایټالوي، آلمانی او ترکی شرکتونه ټاکل شوی دي. د کانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله ربانی هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوې، د تیلو او انرژي په برخه کې صرفه جوړی شوې او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړي او وی ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو لملاتړ برخمنه ده. هغه د ټاپي پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاوې روان دي.
Currently, host دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به د 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پایل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملي چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فرا ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غني د دغه پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره د چي برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست او اوس به سیفی الله ستانګزیرا ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي دي.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته توجه کړې ده. کابلوف ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته نه شي. هغه زیاته کړې چې طالبان به په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې یو بالقوه ځواک شي. بلومبرګ لیکلي روسیا تیرونه د طالبانو د استازیو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان ولسمشر اشرف غنی د لزګونه سیاسي مخالفینو د یو لړ خبرو کوربه وو. طالبانو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې غواړي په څو راتلونکو میاشتو کې ټول بهرني عسکر له افغانستان ووځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف د موسکو وروستۍ غونډه په جنگ ځپلي افغانستان کې چې د 1990 میلادي کال شرمناک خروج مخکې شوروي پوځ پکې یو لسیزه وجنګید د ملي پخلاینې پیلامه بللې. واشنگتن پوسټ هم له افغانستان د پخواني شوروي پوځ د دیرش کال مخکې وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال په فبروري کې په بشپړ توګه له افغانستان ووتل. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان دیرش کله مخکې له افغانستان وایستل شول او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مسالې ته د یوې هیوادنۍ بریا رنګ ورکوي. تمه ده له افغانستانه د وروستۍ ډلې شوروي پوځیانو د وتلو په مناسبت چې جمعه د فبروري 15 کېږي د روسي پارلمان په یو پریکړه لیک سره د خپل هیواد دا جګړه توجیه کړي. پوتین به بیا وروسته په کرملین ماڼۍ کې شاندار مراسم هم ترسره کړي. واشنگتن پوست لیکي شوروي پوځیان داسې وخت په ډیر تاخیر له افغانستان ووتل چې یوې لسیزې جګړې پوځ زیانمن او د هیواد اقتصادي کمزوري کړی وو. د 1990 کال په فبروري کې له افغانستان د شوروي پوځ وتل روسیې ته په قیمت تمام شو او دوه کاله وروسته د شوروي اتحاد سره وپاشید. شوروي افغانستان ته پراتو خپل 15,000 سرتیري له لاسه ورکړل او په داسې حال کې دا هیواد د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشار په خاطر پلی خود چې 1,000,000 افغانان پکې وژل شوي وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 23 دقیقې سوې. اوس هم د اوریدونکو اسمسونه ځینې لولمه چې اوس هم روان دي. اتل بارکزی له کندهار په خپل اسمس کې لیکلي ده چې د سولې راتلونکي غونډه په اسلام آباد کې ده. نو اوس طالبانو څرګنده کړه چې دوی د پاکستان په اجازه د سولې خبرې کوي. احسان الله دوست د کندهار لارغنداب ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د افغان چارواکو سره د سولې مذاکرې وکړي نه له امریکایي چارواکو سره. شاکر له کندهار لیکلي که جنگ نه وای د افغانستان نوی نسل به ولې دومره زیانمند شوی وای. اسلامیر د پکتیا له جانیخیلو لیکلي د پاکستان له حکومت سره د طالبانو کتنه د افغانانو لپاره سراسر تاوان دی، ګټه نه لري. ذبیح الله امیرزی له ننګرهار لیکلي سوله به هله رسي چې زورواکان ختم سي. دفتاني لیکلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او پاکستاني چارواکو غونډه دا ثابتوي چې طالبان د پاکستان تر تاثیر لاندې دي. انجینیر عبدالولي وفا له هلمند لیکلي د سولې رات تلو ته خوشبینه یو، خو په سولې کې باید د افغانانو قرباني له یاده ونه باسو، او د سولې په پروسه کې د پردیو استخباراتو لاسونه باید لنډ سي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، خدای دې نور زموږ هیواد ته سوله راولي چې په ژوند پوه سو. رحمت الله توکلي له کندهار لیکلي چې د سولې غونډه باید په سعودي عربستان کې وسي نه په پاکستان کې. عبدالله عادل د هلمند له ناوي ولسوالۍ لیکلي چې هیله لرم په داور خبرو کې اوربند وسي ترسو دابل اور بند سي. نقیب الله توحید د کندهار څخه لیکلي، د احمدشاه بابا په لیسه کې له لس ورځنۍ رخصتۍ څخه وروسته شل ورځې کېږي چې لا هم درسونه پیل سوي نه دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي چې په کندهار کې د وچکالۍ مخه تر ډېره کمه سوې ده. او پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه سمیالله عالمي تندر لیکلي، حکومت د غرض ولسې په ګډه د هلمند ولایت د کجکي بند ساتنه وکړي. او سم یو بهرنی مسله څیړو. روسیا، ترکیه او ایران له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یو مثبت اقدام په سترګه ګوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په سوچي ښار کې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره له غونډې وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سوریې څخه وباسي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا متحد ایالاتونه باید په منځني ختیځ کې پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره چې دا یې کوربه و په ګډه خبري غونډه کې وکړې، او زیاته یې کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحانی پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولای. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحانی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زرو زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي، او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي، او د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د آستانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکیې او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیې او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره غواړي. مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوچي له سرمشریزې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې انقره غواړي له مسکو سره په همغږۍ کې د سوریې په شمال کې د یوې مسؤولې ساحې د رامنځته کولو په برخه کې ګام واخلي. او له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي و چې انقره به په سوریه کې د یوې مسؤولې ساحې له رامنځته کولو مخکې په دې مسله کې د ولسمشر اسد موافقې ته اړتیا ولري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه لوټلو د دې دیرش کله واوښتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د تړون لمخې چې د 1900 اته اتیه میلادی کال د اپریل میاشتې پر 14 نیټه لاسلیک سو لا افغانستان څخه ووتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوخت وو. خو په افغانستان کې ورانوونکي جنګونه وروسته له هغې پیښ سول چې د شوروي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنګونو د دوام او تباهي علتونه څه وو، حمید مومند به په یو راپور کې دا هر څه واضح کړي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه داسې مهال لمانځل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه موړ ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نوې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنګونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې لسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
داغه حالاتو د بیا راتلو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمون پوره د دوی خپل حضور ولري چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی. یو پخوانی جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورته والی ته په اشاره وایي،
شورویانو تیری وکړ خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغې چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بله خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال ډیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یوه بې رقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشت دي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15 نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاجبیک ماڼۍ کې ووژل او ببرک کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شورویانو د تیری په شپې د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنې د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجي الدین محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولي او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام څرنګوالی او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپلو خبرو کې وایي
یو اشتباه زده د نړیوالو د ملل متحد دا ګڼم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. د په څنګ کې د مجاهدینو اشتباه هم دا و تر اوسه نه دی ویلي. خدا زده وایي چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب و دوی سره خبرې شوې نظام دوی په لاس کې و او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو دغې نه حمایت کړې وای. روسانو هم دغه د یعنی کې په افغانانو زړه خوګولی، باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار، یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا، طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستل شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله؟ غوښتل یې چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنی سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ نو له هغو شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببرک کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه خو ببرک کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د 2 کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې وروسته بیا دا پریکړه د جنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر و. د ښاغلي لایق په وینا روسانو ورته ویلي و چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به در سره وکړو چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی مواد و نور و اکمالات که با ما کمک در سر حکو خودمو حضور در دنیا وزم نازه کده او در شوروی خلکم دا تقاضا کهی چی دت سد پاره ما دیتا جواب نلون.
خود ښاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله ځینو څرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتلې د هیواد د ژغورنې د ورځ په توګه یاده کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ څه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغی چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله له حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغه هڅو ونه شوه کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شوو ائتلافونو د دغې طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملتسیزې ورته حالت تجربه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو پولیو یو داسې ناروغي ده چې کله ماشومور باندې اخته شي نو بیا دایمي فالج سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 2 ساعت کې واکسین سره کېدلی شي. نن فهم دی کله غږی ګول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسختي. په پیل کې ورنه پوښتو چې د پولیو د خطرونو په اړه خبرې وکړو چې په دې وروستیو کې پیښې زیاتې شوي دي په اکثر ولایتو کې. نو دا خپله دا ښیي چې لا هم یو شمېر کسان د پولیو په خطرناکې ناروغۍ لا نه دي پوهېدلي. بیا تاسو یو ځل د پولیو خطرو باندې خبرې وکړئ.
پولیو ځکه خطرناکه ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغۍ پسې ده. نړۍ غواړي چې دغه ناروغۍ نړۍ د هیوادو څخه محو کړي. نو د دې وجې نه سړی د دې ناروغۍ د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. ګوري ډېری ناروغۍ ګانې دي چې هغه د درملنې وړ دي. بد مرغه پولیو داسې یو ناروغۍ ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سي تلپاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وګو پیټیوی خپل هغه ډیر ابتدایي التیاوی به هم د نسی پوره کولای او د تبه احتیاج چې نور کسان ته کومک وکړي د نسی کولای چې خپل مثلا ابتدایي ضرورت رفقانی. نو د دې وجه نه دا ناروغي ډیره خطرناک ناروغي ده. ټولنه د ناروغي ته ډیر د سی جدي پام نه کوي ستونزه پام دی کېده. مثلا د دې ناروغي هغه پیخي چې دی په تیر کال کې مثلا په 2013 کال کې منګه یو وشت پیخي افغانستان کې لرلې پاکستان مثلا دولس پیخې لرلې د دو پیخو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک د سی فکر کوي چې دا د سی ګواخون کې ناروغي نه دی نه د سی دی یو اوبا په شکل باندې یو یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کال مخکې راغلی و په هغه شکل باندې دی ته جدي پاملرنه نه کوي چې دا خیر څو پیخې دی په جنوبي کې کې دای سی په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو زونو کې په افغانستان کې دا د سی جدي ګواخ نه وي. خو ګواخ خوون کې د کله چې یو ماشوم په دې اخته سي شاو خو تاسو نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي.
کروس دې ته چې پولیو په 2 ساعت کې واکسین سره وقایه کېدلی سي دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټولو سیمو کې ستا. بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته دا واکسین ورکړي. که د دې واکسین ارزښت واضح کړئ.
واکسین ګوري څو ارزښت لري. یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامیږي او همداراز د کورنیو لپاره په وړیا توګه ارزه کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای فرض کوي په یو تاسو کې واکسین په هر پړاو کې فرض کوي تاسو په $100 باندې دا اخلي او ناروغي هم تاسو کورونو ته درغلي لیبی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزي د زمنګه په حساب ټولنه له بده مرغه دغه د اقتصادي فقر سره هم مخ ده. خصوصا په بلورو پلاتو سیمو کې خلک د تاوان لري حتی روغتیاي مرکزونو ته سبلا سره ساين لري او راځي د دې واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی. دا واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امدې واکسین په مټ باندې وقایه کیږي مخنیوی کیږي. نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندې کیږي بلکې د امدی واکسین په وجه باندې منګه دغه ناروغي محو کولای شو. ان په نړۍ کې ډېرې د سي محدوده ناروغي دي چې هغه د منځوړلو او د محو کولو وړ دي. یو دا امدغه دغه پولیو ناروغي ده لکه مثلا په تیرو کلونو کې منګه چې چک ناروغي لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو وسوه اوس دغه ناروغي غی هم د دې واکسین په مټ باندې محوکیږي او مشمان وقایه کیږي. اټس ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نسته. کورنۍ را پیدا کیږي چې موږ کله چې واکسیناتوران ورزې د دې دروازه ټکوي واکسین ورولي ورته وایي چې موږ ماشوم ناروغ دی یا وایي چې موږ ماشوم نه وایي زیږیدلی دی یا دا وایي چې موږ ماشوم وېده دی. خو دا واکسین د نورو په پرتله هغه نوي زیږیدلو ماشومانو ته ناروغ ماشومانو ته ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیف دی پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی چې زر مصاب شي کچیر واکسین ورنکړل شي.
بله، راتلونکي دوشنبه د افغانستان په ولس ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي. مخکې موږ دا رقم کمپاینونه ډیر درلودل، که داسې راته وایې چې د دې کمپاین فرق به له نورو سره څه وي؟
کمپاینونه ډیر داسې زیات توپیرونه نه لري. زموږ کمپاینونه فقط دوه ډوله دي. یو موږ ویلې چې هغه سرتاسري کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دي، یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سوي دي. دا کمپاینونه فقط په هغو سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمې چې د دې ویروس او د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډیر مخ دي، هغه کمپاینونه لپاره دی. او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې په راتلونکي دوشنبه کې دا پلی کیږي، ولس ولایتونو د افغانستان کې هغه سیمې موږ په نښه کړې دي چې هلته د دې ویروس ګواښ او خطر زیات دی. مثلا په جنوبي حوزه کې، په ختیځه حوزه کې، همدارس ځین نور ولسوالۍ ولایتونه، مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې ځینې ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي. نو د ټولنې همکاري او مرسته موږ سره ډیره لینه ده.
کله چې تاسو په یوه سیمه کې کمپاین پیلوئ، په پیل کې د خلکو چلند سره خامي، آیا هغه کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکوي دوی سره خشونت هم کیږي؟
د کمپاین تطبیق داسې دی چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران، دغه کسان چې په رضاکاره توګه موږ سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې، د واکسیناتوران او رضاکاران موږ د خپل حقیقي ټولنې نه انتخاب کړی دي، د دغه ټولنې یا د هغې کلی د مشرانو په تایید سره. مثلا هغه کسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي، دا هم انتخاب کړی دي. په ځینو سیمو کې هغه بې بندوباره کسان غوښتلي دي چې مثلا خصوصا ښځینه واکسیناتورونه ته یو څه ازیت ازار ورسوي، یا مثلا غلاوي وي کې که موبایل او څه شی چې د واکسیناتورانو سره دي هغه ته نیواخلي، هغه هم ډېر په کم مکچه باندې ده. یو شی سره یو ستونزه سره موږ مخ یو چې ټولنه موږ ته وایي چې ولې په وار وار کمپاین، ولې په هر میاشت کې کمپاین. هر زمونږ مثلا په جنوبي په سیمو کې په غوځای کې ډېرې نورې ګڼې ستونزې دي، خو هغه ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په هر میاشت کې راځي دا واکسیناتور زمونږ دروازه ټک 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 کوي، څه خبر ده ماشوم راوباسي چې موږ یې واکسین کړو؟ وایي موږ د دغه حالت څخه په تنګ راغلي یو چې دا ولې. هغه هم به شرګان ملامت نه دي، واقعاً یو یو تشویش دی چې مثلا د پولیو شای نیولې، ولې دا ناروغي دومره جدي نیول شوې ده او دلته نور ګڼې ستونزې نورې دي، هغه ته هم پاملرنه کیږي؟ نو هغه هم ملامت نه دي، فقط دغه تشویش دو سره دی. خو بیا هم زمونږ پیغام دوی ته او د دوی دغه حوصله مندۍ نه او د دوی دغه پیسو د دې مرستې نه او د دوی د همکارۍ نه چې بیا هم موږ سره همکار دي، سره د ناخوالو نه موږ ته مننه کوو او د دوی حوصله مندۍ غواړو. فقط مرته زمونږ پیغام دا دی چې موږ ډیر نږدې سوي د دې ناروغي د لمنځه وړلو کې. حتی اوس موږ دغه ورستی شو عارونه چې اوس را بدل سوي دي، موږ وایو چې پولیو لمنځه وړل په دوه قدمۍ کې، دوه قدمۍ کې په دې معنی باندې چې یو قدم کټولنه منګه د دې ناروغي لوري راوخلی او یو قدم منګه ورواخلو، ان شاء الله دا ناروغي منګه محو کړی دا ول مزوړلې ده.
تاسو د پولیو د ناروغي په خطرونو خبري وکړې، د واکسین ارزښت مو واضح کړو، بیا د خبرو اخرې برخې ته چراغلو، بیا هم دا خبره چې خلک وایي ولی پولیو، ولی همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کېږي، واکسین ورکول کېږي، که په لاندو ټکو کې یو جلبی را توازی که چی والی پولیو؟
پولیو دوست د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایی خدماتو په لړ کې دا یو ایمرجنسی حالت دی. ایمرجنسی یا بیړنی حالت یا اغه استراری حالت چورته وایو. رو مرو باید دا ناروغی لمنځه وړل سي، ځکه دا ناروغی نور هیوادو لمنځه وړلې ده. افغانستان په دې وضعیت کې دی او دا ناروغی باید لمنځه وړل سي په هر شکل او په هر طریقه او په هر ممکنه لار چی وي.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکا د مسول میرجان راسه خبري واوریدي چې د پولیو په اړه غږیده. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدل چې کله لدندې ګوښه شوی بیا په کورنۍ کې بدخلقی کوي؟
او زما خوند بیکاره ده، خلی ونیان کړي پاسه پورې راسولي.
لدندې ګوښه شوی کسر باید په کورنۍ کې څه ډول رویه وشي؟
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کړي، د هغه سره ښه رویه وکړي او ډیر کوشش په دې وکړي چې هغه مصروف وساتي.
او کله بدندې شوی شخص سره په کور کې سم رویه نکېږي، کوم مشکلات به رامنځته شي؟
کېدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح نه وي نور سره.
درنو دوستانو، نن په همدې موضوع بحث کوو. کله چې یو څوک دنده له لاسه ورکوي، ولې په کور کې سم رویه ورسره نه کېږي؟ د کورنۍ د رویې تغیر د بې دندې شوي شخص پر روان کومې بدې اغېزې لري؟ او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوي شخص سره څه ډول رویه وکړي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې، را سره اوسئ.
قدر مناوریدونکو، په وروسته پاتې ټولنو کې په اکثره کورنیو کې د کور ټول مصرف عواید د یو شخص تر غاړې وي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړونکی وي، چې اکثره په کور کې د پرېکړې خاوند هم ازان ګڼي. خو کله چې بیا همدا شخص له کاره بې کاره کېږي، نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کېږي او هغه احترام او عزت چې پخوا یې په کور کې درلوده هغه بدلون مومي. په همدې اساس له دندې بې کاره شوی کس سره لدې چې د اولادونو د نفقې په خاطر د روحي فشارونو لاندې وي، او کله چې د کورنۍ رویه هم بدله شي، نو دا د دې باعث کېږي چې بې کاره شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او همدا حالت بیا په کورنیو کې ډېر نور جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوندې یو موده کېږي چې په کور ده، او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړې داسې وایي:
او زما خاوند بیکاره ده، ډېر وخت کېږي، نو د دوه درې میاشتې کېږي چې بیکاره ده. بېخي لیوانیان کړي پاسه پورې رسولي، تمام ورځ په هر شي کې به کار لري. داوې به وهي کله په دې په کاسه کې که میلمه راشي، دا هم دا شیمپوخ کو، دا هم زیات واچاو، دا هم کم واچاو. ماشومان ژاړي، دا ولې ژاړي، دا ولې باندې وځي، دا ولې درس نه وایي، ولې دست نه کوي. بېخي لیوانیان کړي. که ټک ټک شو دروازې ته به شخ ولاړي، او که څوک راغی څوک لاړه چا چې وویلې چې یو کال بېخي زه داسې کړې یم چې داسې نورې لیوانې کړې. کار ورته پیدا شي چې د ماش په قصه کې نیو چې د زرو پې ماشي ویم خیر ده، خو مقصد دغه سبا لاړ شي او ماښام راشي چې بېخي داسې خسته کوم چې بېخي زړې د مګه دنیا نه تور کړی. که چېرته ځوم، چېرته لاړې، چا چې وویلې، چېرته ځئ، چېرته راځې، بېخي نو ډېرې پتنګ کړي.
ځینې خلک بیا وایي چې که چېرې له دندې بېکاره شوي شخص ته روحیه ورکړ شي او لا یې احترام زیات شي، نو بېکاره شخص به له رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي عالیا هغه پیغه ده چې والد یې په کور کې دی. هغه وایي د دوی په رویه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی، ځکه د دوی پلار هم ډیر آرامه او هیڅ کوم عصبانیت یا جګرخونی نه لري. نوموړي زیاتوي:
زما خپل والد صاحب دی چې پخوا سایمن صاحب اوس دستي اوسګاره شوی، په کور کې ده، خو داسې هېڅکله نه دي شوي چې پخوا مې یو رقم رویه وه، اوس بل رقم. انوس خپل رویه ته، یعنی ما ښه طرف ته تغیر ورکړی دی. یوازې ما نه، زما ټولې کورنۍ، یعنی هغې ته داسې روحیه ورکړو چې هغه احساس دی نا امیدي ونه کړي، ځکه چې هغې کلونه کلونه موږ ته خدمت کړی، موږ یې روزلي یو. ډېر مشقتونه، هغه ډېر یو پوه او باسواده سړی ده. ما داسې وختونه راغلي چې د خپل اولادونو لپاره زموږ لپاره جوالیګري او دیاړي هم کړی. هغه یو سایمن صاحب دی او ډګروال ده خو موږ د هغې سره خراب یې کړ. اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دوه چنده شوی ده چې هغه احساس مایوسي ونه کړي.
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري. انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي. همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کېږي چې له دندې بیکاره شوی. دا چې د کورنۍ د غړو رویه د په وړاندې تغییر شوی کنه له نوموړي اورو.
و خوره ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو په هغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه من خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کړه وزګار شاه تقریبا یو نیم میاشت کېږي چې ځنې خلک وایستل خو هغه رویه چې مخکې سبق کې و هغه رویه وخت نشته. په هغه وخت کې ځکه چې راکړه ورکړه ډیره و مثلا ماشات صحیح و ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه یې ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزه قدر نشته لکه مخکې غونده. په هغه وخت کې مثلا چې کور ته لاړلو چان بو یا کډه کورنۍ بو ډیر په خاطر عزت با فلر جان را الف خیره د خاطر عزت بو کې نستو با وس زرا غیدا وس هر د خوځین نه وځي وای بس بیکاره ده ولا رنج خو زیات ور مزه کچه سکور ته زما چینی سره د ساز نامیدی ده بل ده نو سره زیات کورنۍ فشار به زیاتی مصرفي کرایه وي همدغه اضافي خبره سړي باندې منفی غزه کوي.
همدارس کورنۍ باید کوخه وګړي چې له دندې کوخه شي شخص سره ډیر خراب یو کړی زکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بل خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي. په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعاله رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلند باید ورسره وسی چې هغه ولې بیکاره دی. آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا غسره شروع یو کې او ډیر کوشش په دی وکي چې هغه مصرف او ساتي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
لیمه بارکزیم د فراه اوسیدونکی یم. باید د کورنۍ غړي هغوی درک کړي خصوصا پلرونه د کورنۍ میندې د کورنۍ د هغوی سره داسې رویه وکړي چې هغوی ته دا ونه ښیي چې یعنی تاسو کار نه کوئ یا کار نه لرئ. باید داسې رویه ورسره وسي چې هغه په ځان باندې وبالي. خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سي هغه سړي ته ورته وویل سي چې ژوند پستي او بلندي خپل لري.
نورلام د کابل ولای د سبل وسای ترخیل کلو سیدن کړه د ما په نظر کورنۍ راو بیا د تشویق کې ورته څه ته کوله څه کار کې نور زایو کې او په دوم قدم کې مایوسی باید ورنه کې چې ته مایوسه سي انسان څه کار نه څه کوله ته پات سي انسان د دې ورتیا د دې توانی لري چې نور کارونه وکړي او مخ کې لاړ شي بس د کورنۍ تشویق باید ورسري.
نمانم شبانه هغه سره باید خرو یو کې هغه باید تشویق کی نو امید نشي ورته وای چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي الله پاک چې انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي دا
گران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان پر روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا به دندې شوی کسر څه ډول ربه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کوم لارو چارو ګټه پورته شي ترڅو یو آرام او خوشاله ژوند ولرو. دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
استاد قداسه کسان شتري بکورانه یو کی چاغو یول کار لري او لکار بیکاره کیږي دغه بیکاری د دوی په ذهن څومره بد اغیزه کوي.
نو هغه فرد چې بیکاره سی په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي په کورانه کې ځان کم احساس کوي دغه کم احساس والد ده د دې سبب کیږي چې خدای نه خواسته رواني مشکلات ورته پیدا شي.
استاد ځینی وخت مثلا دا کسان چې بیکاره کیږي او د کورنۍ سمره بیا ورسره نوي دا به ټول نه باندې څومره بد اغیزه کوي او په کورنۍ باندې څومره بد اغیزه کوي.
دغه خپل کورنۍ کوم منفي شکل ولري کورنۍ انتقاد منفرد شکل وری کورنده که مثبت شکل د دوړ انسان په روان باندې اغیزه کوي د رواني دنیا باندې اغیزه کوي که چیرته او فرد په کورنۍ کې تاخير شي خدای مکړه عام کورنۍ ته ستونزه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کوي په کورنۍ کې کله چې باندې نور سره تماس نیسي د منفي حرکت کوي کیدای شي برخورد صحیح نه وي رفتار صحیح نه وي ارتباط صحیح وي نور سره نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه خو برخورد نه کړي
استاد اوس بداره شو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی په خوې کار درلوده اوس بیکاره شو اوس دا د کوم اصول نه کار واخلي چې خپل هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې جاتې
ما ویل چې دا کولای شي ځینې لړمحاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي خپل ماشومان سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره ملست وکړي همکاري ورسره وکړي ځینې کورسونه مشق کورسونه رسامي کورسونه انګلیسي ریاضي پلا د ځان د تب ځان مصرف شي دا هم مصرف شي او هغه څوک چې په کورنۍ کې د هغه د سره مصرف یا سب د نه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ وي
کورنۍ ته څه کول په کار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی څنګه را بیا وکړي چې د پروه روان باندې بد اغیزونه کوي او خوشاله ژوند ولري
کورنۍ باید د هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وضعیت د پر ارتباط درلود په خاډ به معاشره وړو فرد مثال اوس هغه په خانه خدمت پام کې باید دی ونی د دې عزت به وکړي د باید ډېر احترام وشي په کور کې دا دغه سوګ د فرد مثال چې خپلې توې کړی دي د اجتماع ته ګټه رسولې دي فامیل ته ګټه رسولې دي ټولنه ته ګټه رسولې دغه پام کې ونی سلاقته احترام باید وکړي هر څوک بالکل هر څوک کوم مور وی ک پلار وی ک وزوی وی ک هر څوک وی باید د ارزښت ورکړي شي دا باید تاخير توهین نشي کراونی ستند پیدا کړي د تم مشکل پیدا کیږي کورنۍ ته مشکل پیدا کیږي
ډېر مننه کو استاد
تاسو هم ډېر مننه
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاره